د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونې قدرمنو مینوالو، دا ځل د باختر ستوري په خبرونه کې زه باز محمد عبید ستاسو کوربه یم. د نننۍ خبرونې په زولۍ کې درته د پښتو ادبیاتو د استاد او لیکوال پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د مړینې له امله د ده په پن او شخصیت یو راپورټ وړاندې کوو. بیا به د شلمې پیړۍ په منځ زمانه کې د پښتو ژورنالیزم او ادب د ودې په بهیر کې د بانګې حرم ورځپاڼې په اړه یو تفصیلي راپورټ ولرو. ورپسې به په پښتو شاعرۍ کې د استاد محمد صدیق پسرلي هغه مرکه وړاندې کوو چې د هندي سبک په شاعرۍ خبرې کړي، او په پای کې د ځوان فلسفي شاعر سید شاه سعود یو نظم د هغه په غږ کې د باختر ستوري درنو مینوالو ته د ډالۍ په توګه وړاندې کوو. رازو لومړی راپورټ ته. پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د افغانستان د لوړو زده کړو په موسسو کې یو وتلی نوم دی. د څلوېښتو کلونو په بهیر کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ځوانانو د روزنې تر څنګ د نصاب ګڼ شمېر کتابونه هم لیکلي دي. دی د جولای په 12 نیټه وفات شو. د ده په اړه درته راپورټ لرو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او لیکوال پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د 40 کلنۍ په عمر د جولای په 12 نیټه د سرطان د ناروغۍ له امله عمر، او د جولای په 14 نیټه د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد جانس زړن وایي چې په ننګرهار پوهنتون کې د تحقیقاتي برخې د جوړېدو وړاندیز پوهان زیور کړی و.
دی دغه ژوند کې د علم په ډګر کې په هره برخه کې کار کړی دی، او د ننګرهار پوهنتون د حقیقتی برخه چې اوس نوې تاسیس شوې ده، د هم د دې غړې پات شو ده، د وړاندیز هم چې دلته باید دغه یو مرکز جوړ شي. د دې ترڅنګ د ژبه او ادبیاتو په پونځو کې د درسي نصاب په برخه کې ډیر مزاوین د پیشنهاد باندې د غوښتنه باندې زیپزې شوې ده. هغه جملې نه زیویل شم چې په 1915 کال کې د فلکلور پیژندنې یا فلکلور پوهنې مضمون د پوهان زیور الدین زیور په وړاندیز باندې ترسره شوی دی.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پونځي مشر په هندوی معروف شاه شینواری وایي چې پوهان زیور د پښتو ادبیاتو په برخه کې نه هیریدونکي کارونه ترسره کړي دي.
پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د ادب تاریخ یو پیاوړی استاد و. د په دې برخه کې 13 کتابونه لیکلي دي چې زیاتره د کابل پوهنتون او حتی ننګرهار او اکثر پوهنتونو کې د ادب تاریخ نه استفاده کیږي. بر علاوه د دې نه چې په پوهنتونو کې د اثارو نه استفاده کیږي، په ماسترۍ پروګرام کې چې لوستل کیږي په هغه کې هم د دنه استفاده کیږي. دا چې پوهان صاحب نن زموږ استاد په منځ کې نشته واقعا دا یو ستره ضایعه ده. موږ د پښتو ژبې او ادب په هغه کې بل پوهان او ډاکټر زما په فکر خو نه دی راغلی، نو د پښتو ژبې او ادب لپاره خاصتا د ادبیاتو پوهنځي لپاره یو ستره ضایعه بولم.
پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د پښتو ادبیاتو د دریو دورو تاریخ په دریو جلدونو کې لیکلی چې د ادبیاتو او ماسترۍ دورې په نصاب کې هم شامل کړی شوی. ارواخات بوهان زیور د کابل او ننګرهار پر پوهنتونونو سربیره د نوی ډیلی او علیګړ په پوهنتونونو کې هم استادی کړې وه. قدرمنو اوریدونکو، بانګې حرم د شلمې پیړۍ په 15 لسیزه کې د پښتو او اردو ژبې ګډه ورځپاڼه وه چې تقریبا 10 کاله د ماستر خانګل تر ادارت لاندې په پېښور کې خپرېده. په دغه ورځپاڼه کې د پښتو د نامتو ادیبانو او شاعرانو لیکنې، شعرونه او کالمونه چاپېدل چې د ولسی شعور په بیدارۍ کې یې اوچت ارزښت لرلو. د بانګې حرم په اړه مو د پښتو ژبې او ادب له درنو او نامتو استادانو سره خبرې کړي، او یو راپورټ مو پرې چمتو کړی دی. د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د بانګې حرم په نوم ورځپاڼه د ژورنالیزم او پښتو نثر هغه هنداره ده چې اوس هم پکې د هغه وخت د لیکوالو څیرې له غباره پاکې ښکاري. د هندوستان له تقسیم نه وروسته چې د پښتنو په خاوره د جبر کوم حالات راغلي وو، هغو ته بانګې حرم په خپله غېږه کې ځای ورکړی و. همدې خبرې ته ډاکټر راجولي شاه خټک صدارنګه اشاره کوي.
سیاسي فکر لرونکي، سیاسي نظر لرونکي چې کم زموږ مشرانو چې پای کې ډېر لوی لوی نومونه، ډېر غټ غټ نومونه دي، د دې تاریخ سره وابسته و. نو هر چا په خپل میدان کې کتابونه هم په پښتو چاپول او لیکلې، ډېر زیات د شاعرۍ خو د نثر هم راتلل. خو د نثر د لیکلو کم رجحان دے کم شعور دے په دغه دور کې پښتنو کې نو دغه اخبار د بانګ حرم کچره سوک ذکر نه کې نو دغه تحریک بنیمګړې پاتې کې کوسن د جدید نصر په وده کې په ترکه کې د بانګ حرم ډېر لوی لاس دی.
سیړون کې استاد امیش خلیل وایي چې پښتنو به خپل سیاسي مطالبه د بانګ حرم للارې د هغه وخت تر چارواکو رسولې.
بانګ حرم ماشر خان ګل د خدو بخي هغه جاری کړی و یو هفته روزه اخبار سموده خدا هفته روزه چلیدلې و د هفته روزه اخبار کې به د هغه وخت د لیکوالو ډیر هغې سره امداد کولو د پښتو متعلق ځکه چې د هغه وخت حکومت چې هغه وخت کې کوم زموږ صوبایي حکومت و کنه نو هغې پښتو نه غوښته نو د هغې په ضد به مونږ ټولو ادیبانو که اجمل صاحب وو که زه به وم که مهدي شاه به وو که قلندر صاحب به وو د هغه وخت دا ښکاره ادیبانو دی به هغې سره امداد کولو او د پښتو د پاره به مطالبه کول.
بانګ حرم د هغه وخت داسې یو ورځپاڼه و چې عام او خاص پښتنو به لوستله. پروفیسر داور خان داود هم یو له هغو څخه دی چې د بانګ حرم لوستلی نه قضا کول.
بانګ حرم زه مستقل ریډر پاتې شوم او تقریبا دغه وخت ځالک وم پښتو سره ډیر زیات شوکو د دې یو صفه د پښتو به وه هغې کې به مختلف قسمه مضامین د اوچت اوچتو رایټرس چې کوم دی به لیکل هغې کې به چې کوم دی د ملک کومه سیاسي منظرنامه چې وه په هغې به هم تبصیرې کولې ادبي منظرنامې باندې به هم تبصیرې کولې. پښتو ادب ته چې کوم دی بانګ حرم ډېره زیاته وده ورکړې ده.
بانګ حرم د شاوخوا 1950 نه تر 1960 میلادي کال په دوران کې په منځنۍ قطعه په اخباري کاغذ په تور او سپینه بڼه د ماستر خانګول په شخصي پانګه خپرېدله چې په اول سر کې هفتواره جریده وه چې بیا وروسته په ورځپاڼه واوښته او د خرڅلاو له لارې خودکپا شوې هم وه. که د پښتو د جرنالیزم په حواله وکتی شي نو بانګ حرم ورځپاڼه یو له هغو څخه ده چې په پښتنو کې د سیاسي شعور د بیدارۍ او خپلواکۍ جذبه راپارولې وه. سیاسي منظرنامې، ټولنیز مسایل، پښتو شاعري او کالمونو د بانګ حرم محتوا جوړوله چې د اجمل خټک د ملنګ کچکول تر اوسه هم ډیرو لوستونکو ته په زړه پورې دی. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، استاد محمد صدیق پسرلی چې په هندي سبک شاعري کوي او د دغه سبک ژوره مطالعه لري او په خپل نیمه پیړۍ ادبي ژوندانه کې د مختلفو شعري سبکونو په پیژندلو کې ګڼ پښتانه ځوانان روزلي. د استاد پسرلی سره د ده د تجربو په رڼا کې په پښتو شاعرۍ کې د هندي سبک اغیزې او مزایا وچیړو. استاد، که مونږ په کلاسیکو شاعرانو نظر واچوو نو تر لار چا وړاندې به کاظم خان شیدا او امید بابا مونږ ته د هندي سبک د شاعرۍ پیروان ښکاره شي. بیا په راروسته دور کې هم دغه خلا موجوده وه، خو ما چې اورېدلی دي یک استاد شعر لوستونکي وایي چې تاسې په هندي سبک شاعري کوئ، که اول په دې هندي سبک باندې رڼا واچوئ چې هندي سبک کې شاعري کول یعنی څه؟
هندی سب دوه اړخه لري، یو خو دغه د تشبیهاتو تلمیحاتو استعارو د دغو خبره ده، یو بل اړخ یې ده چې هغه ته واقعګویي وایي. واقعګویي هغه ده چې په شعر کې خصوصا په عشقي مسایلو کې هغه خبرې یادوي چې عام ولس نه وي ورته متوجه، هغه څوک پرې پوهېږي چې هغو عشق لیدلی وي، تجربه یې وي خپله، هغه ته واقعګویي وایي. هغه د خلکو ډېره خوښي فرض کوي، زوی دې له کور ووت، حالات خراب دي، چې څوک بېرته راګرځي سل ته شوشه درته پیش ده، ولې وزن ډېدو ته خدا نخواسته دا واقع نه یې ورپېشه، هغه نه یې ورپېشه، نو دې ته واقعګویي وایي. دا اتفاقا په لنډۍ کې هم وو، په هندي سبک کې هم ډېر ده. که څه هم په عراقي سبک کې واقعګویي سادي ډېره کړې ده، په هند کې خسرو کړې ده، خسرو ډېله وي، خو وروسته د هندي سبک یو جز دغه هم وګرځېده.
دا خو د هندي سبک هغه شاعران تاسو ماته یاد کړل چې په پارسي کې ډېر نوم لري، دغه د هندي سبک لارویان بیا په پښتو کې تاسو څوک را دخولی شئ؟
په دې کې شک نشته چې ابتدا یې له حمید سره ده. حمید بابا کوشش کړی دی چې په استعارو کنایو په دې باندې شاعري وکړي، خو په غزل کې لا دومره ډېر نه معلومېږي. هغه ترجمې چې کړي دي هغه د هندي سبک د شاعرانو نظمونه ترجمه کړي دي، خو طبعا هغه یې په هغه شکل ترجمه کړي دي لکه غوسي ویلي وو. نو ده ته د هندي سبک اول شاعر ځکه وایي. کمال ډېر د ما په خیال په دې کې نه ده د حمید چې د هندي سبک شاعري کړې ده یا اساسي شی ده. کمال یې دا ده چې ده ژبه ډېره سوچه او سطره ده، او کوشش کی سے الفاظ شب سر جائے پجائے کی ہم بلاغت و فصاحت لری او ہم خواہش لری الفاظ ہم اچھا ہندی سبک پشتو کی پورا پیمانہ جائے کرے دا کاظم خان شاہدہ کاظم خان شاہدہ ہندی سبک ڈیر پشتو کی وعدہ وار کر لو کسم خالہ کرسرا ناشنا ہو تب ڈیر وقت پوری چا نل وسی دا سر دو سو کال پخوا دے کے شو دے خو دا وس چلویر پنج وس کال کیش سے دے لیلیش دے دے پاغو کیفیت خلق پوسل پخوا دوم رنو او کاظم خان شای دار آباد ہم باج خلقو ہندی سب تو ورت شاعری کرے دل کا علی خان جنی نور او زیاتر سے بیا ہندی سب ڈیر پیروی کرے دا باد لا کاظم شای دا ہا مرزا حنان دے او مرزا حنان ہم دا کار کرے دے شاغا پسلگون شیرون ال فارسی نے ترجمہ کری جی دی ہندی سب کے شاعرانو زیاتر دی صاحب دی مثلا خو بیا ہم کئی ترجمے لاری دا کل ہاری لاری دا پشتو کے دا سب تب وا دور کرے دا لاغر آئیستا ہندی سب متروک سے وہ پشتنوں کے
استاد تا سنگ ہندی سب تا مخ و کرلا
زو خو دی لنڈوی لاری لا ہندی سب تر اشنا سا و گمان کوم اس معاشرو کے با دی اول زل پار ما دا سب ترتیب کرے دی خلق کو خوش اس ہندی سب کے بولی کہ دی لنڈوی پر شکل غزل وے
استاد لتا زنا روس تو مثلا تپ دی زوانانو کی دا سب دی ہندی سب کو شاعری وی نیو کنا
ز وو نگ زل مون کے ڈیرا دا جنو یا گدی وقتی گوی خونی ولی دا جنوی دا تشبیحات و تلمیحات را خیشتی دیو جنی دا شای خونو آم دا شای هر بایت جانتا یا مزمون ولی ریو اغا مزمون هم حتی لواسا کوشیشو کسی ابتکاری بی دا سی نیوی سی میمزرما بیا میمزرما تردل مخا بل شایرم ویلی وی اغا خبری کلی وی دا تخیر دی الفاظ را وری نو دا خو بیا شایری نشولی وست پا نوی زلمانو که دا غا کوشش هم روان دا دیر
نو سپی کر که وستازا چی دا غا نوی زوانان چی اندی سفک تا مخشوی دا دا شعوری دی که غیر شعوری تو گا پا که رازی
زخو فکر من دغم را ندم که کرو خو سخبال زان تا گورم شعوری نو زوکی خبر آوالا دی دوی بام دا خشوی نو زستو وایم
قدرمنو اوریدون کو سید شاه سعود با پیجنی ده زوان ده خو پا دی لگ عمر که ده پلسپی پا خون که رنگی دلی شعری کرده ده هر سو که ده شیرون بیلا بیلی ماناوی لری خو ده پلسپی یا و کرشمه پا که ضرور کتلی شو شاه سعود پا پلسپه که ده خپل قام او وطن پا درد دردیگی پا دی شیر که هم ده نارینا او خزینه و ترمنست و پیرونا پا هنری جب جاری
زه د خپل کام او قبیلی یو لیونی شاعر وم هغې به ما باندې تنقید کولو هغې به وې زموږ د کام خلک په مینه باندې نه پوهیږي او ته یې خپلو کافیو کې عاشقان یادوي چاپیره هور دی او نفرت دی او جنګونه خور دی ته یې د مینې مجنونان یادوي ما به ځواب ورکړلو ما به وې ګوره زه او ته هم د دې کام خلک یو هغه به مشوره تا وی به یې مونږ هم په مینه باندې نه پوهیږو مونږ هم دغه شان ته نن هم په تنقید اخته وو په مینه بحث وو په حسن مې خبرې وکړې خو هغه چپ ورته نن یې په سترګو کې د اوښکو څراغونه بل وو هډو مسکی نه شوله بیا یې راوکتل او ویې ویل ته فلسفي یې ته مین یې ته شعرونه لیکې زما د زلفو او د سترګو په نشه کې درنه هر څه هیر وي ما په ګلاب او په نرګس او په سپوږمۍ کې وینې خو په لمبو کې درته نه ښکارمه د خوارو پیغلو په شلیدلو لوپټو کې درته نه ښکارمه ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې نوره مې رنګ کې د رڼا په لاره مه لټوه راپسې دلته تورې شپې ته راشه د زور او ظلم او نفرت دغې تیارې ته راشه چرته چې خلک د زامنو زیږولو باندې فخر کوي ورباندې ډزې کوي دیګونه باندې کړي خواږه پروي شي خصوص د لور د زیږیدلو چاته حال نه وایي زیرې څه کوي چې مور له څوک مبارکي هم داسې نه ورکوي او پلار یې هم خفوي حجره کې غلی شانت ناست وي خپلو خپو ته ګوري د چا په ټوکو باندې هم نه خاندي دلته څوک لور هډو اولاد نه ګڼي څوک یې د ګډو او بیزو غوندې په بی اخلي څوک یې سوره ورکوي څوک یې جوارۍ کې بیلي بیا لږه چپ شوه په صادر یې اوښکې وچې کړلې ما سره هیڅ خبره نه وه ورته چپ ولاړ وم ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې همدا یې اووې او رخصت شورانه سمو د پس د هغې لیک راغللو په زیړ قلم یې ولیکلی راته، ما سره ستا نه ډیره مینه چا هم نه ده کړې، او ټوله ستا یم هم ستا یم هم ستا یم زه، ځکه زما په اړه نور شعرونه مه جوړوه. نور دې نظر د قبیلې په ګړنګونو خښ کړه، د وسلوالو ضمیرونو کې ډیوې بلې کړه، د ظالمانو قاتلانو میندې ولمسوه چې ورته ووایي بچو په سمه لاره سر شئ، که نه نو موږ درته شودنه بخو. په جنگ مینو ته د کونډو مثالونه ورکړه، د یتیمانو تصویرونه جوړ کړه، لورانو کلو خارونو کافیې سازې کړه، او په ردیف کې هدیرې راوله. ته خو د کام او قبیلې یو لیونۍ شاعر یې، دا لیونتوب د انقلاب کړه چې رڼا راولي، هره سندره دې ګلاب کړه چې ښکلا راولي. بس کړه زما په اړه نور شعرونه مه جوړوه، ځکه چې ستا یم هم ستا یم هم ستا یم زه.
قدرمنو اوریدونکو، د باختر ستوري خبرونه هم دومره وه. خپل کوربه باز محمد عبید در نه تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړي. خاط او آباد اوسئ.